په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې. ازادي راډیو او رېدی ازادي راډیو د خبرونه ته مو زنوري نوري هر کلی کوم. مخکې د دې چې د دې خبرونه د مطالبه بشپړه معرفي وکم، پایل د دې سات په خبرونو کو. د راپورونو له مخې د طالبانو د حکومت کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو سرپرست وزیر خلیل الرحمن حقانی وژل شوی دی. د الجزیره تلویزیون عربي څانګې د خپلو سرچینو په حواله راپور ورکړی و چې خلیل الرحمن حقانی په کابل کې وژل شوی. د راپور له مخې نوموړی نن چهارشنبه په هغې چاودنه کې چې د دې وزارت په انګل کې دننه شوی وژل شوی دی. ویل شوی په دې چاودنه کې یو شمېر نورو کسانو ته هم مرګ ژوبله وخت، خو تر اوسه یې جزئیات نه دي څرګند. د طالبان د حکومت یو شمیر لوړ پوړو چارواکو هم ازادي راډیو ته د هغه وژل کېدل تایید کړي، خو په دې اړه تر اوسه رسمن څرګندونه نه دي کړي. په دې اړه تفصیل وروسته په خبرونه کې اورئ. د افغان ښځو نجونو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری وایي د افغانستان د بحران د حل په برخه کې باید د بشري حقونو د مرکزیت مسلې ته پاملرنه وشي. رینا امیری پرون په خپل ایکس پاڼه افغاني ټویټر د بشري حقونو د نړیوالې ورځې په مناسبت په یو بیان کې ویلي چې د افغان ښځو او نجونو لپاره د طالبانو د جنسیتي شکنجې پالیسۍ او د اقلیتونو مذهبي ډلو ژورنالیستانو او د بشري حقونو له مدافعانو سره ناوړه چلند د افغان ولس کړاوونه زیات او د سولې او باثبات افغانستان لرلید زیانمن کړی. د بشري حقونو د نړیوالې ورځې په مناسبت د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې استازولۍ هم پرون په یو بیان کې وویل چې د ټولو افغانانو د بشري حقونو او ځانګړي ډول د نجونو او ښځو د کار او تعلیم د حق پر ملاتړ ټینګار کوي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د روسیې د استازو جرګې د هغې لایحې د تصویب هرکلی کړی چې موسکو ته اجازه ورکوي طالبان د ممنوعه ترهګرو ډلو له نوملړه وباسي. د وزارت نن چهارشنبه په یوه خبره کړې خبر پاڼه کې ویلي چې دغه ګام د روسیا او افغانستان ترمنځ د اړیکو په لاخه کولو کې د خند لرې کېدل او د پام وړ پرمختګ دی. د روسیې دوما د استازو جرګې پرون سه شنبه هغه لایحه تصویب کړه چې له مخې طالبان د ممنوعه ډلو له لومړه لرې کېږي، خو دغه لایحه د قانون کېدو لپاره د سنا تایید او د ولسمشر ولادیمیر پوتین توشیح ته هم اړتیا لري. له دې وړاندې د منځنۍ آسیا دو نورو هیوادونو قزاقستان او قرغزستان هم سږکال طالبان د ترهګرو ډلو له نوملړه لرې کړي وو. د روسیې په ګډون د سیمې ګاون او نړۍ ګڼ شمېر هیوادونو له طالبانو سره غیر رسمي تعامل لري، خو تر اوسه هیڅ یو هیواد د طالبانو سرپرست حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. د ایران ستر مشر آیت الله علی خامنهای اسرائیل او متحده ایالاتونه په سوریه کې د بشار الاسد رژیم د چټک پرزیدو مسؤول بلل. خامنهای نن چهارشنبه د ایران دولتي تلویزیون سره په خبرو کې بیل د چې کوم بل هیواد نوم واخلي وویل چې یو ګاونډي هم په دې تحول کې لاس درلود. د دې پی خبري آژانس راپور له مخې په ظاهره د خامنهای اشاره ترکیې ته وچې د سوریې د پخواني حکومت د مخالفانو ملاتړ کړی دی. ایران او روسیه بیا هغه هیوادونه وو چې د بشار الاسد په مشرۍ د سوریې د پرزیدلي حکومت ملاتړ کاوه. خامنهای ټینګار وکړ چې د بشار الاسد د حکومت سقوط د ایران د کمزورۍ په معنا نه دی. هغه په خبره ایران پیاوړی او ځواکمن دی او نور به هم پیاوړی شي. د سوریه نوی صدر اعظم چې د بشار الاسد رژیم له پرزیدو وروسته به د انتقالي دورې مشري کوي ویلي چې د دې هېواد ثبات او آرامۍ وخت رارسېدلی دی. پر دمشق واکمنو وسلوالو ډلو محمد البشیر د انتقالي حکومت د صدر اعظم په توګه ټاکلی دی، څو د 2015 کال د فبروري میاشتې تر پایه سوریه اداره کړي. ښاغلی بشیر د صدر اعظم په توګه له ټاکل کېدو وروسته په خپله لومړنۍ مرکه کې الجزیرې تلویزیون ته وویل چې هغه وخت رارسېدلی چې د سوریې خلک په ثبات او امنیت کې ژوند وکړي. تېر یکشنبه دمشق ته د هیئتو تحریر شام په مشرۍ د وسلوالو ډلو له رسېدو او موسکو ته د بشار الاسد له تېښتې وروسته په سوریه کې د اسد د کورنۍ له نیمې پېړۍ ډېره واکمنۍ پای ته ورسېده. خبرونه مو له ازادي راډیو واورېدل. وړاندې په راپورونو کې به واورئ چې د طالبانو د حکومت کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو سرپرست وزیر خلیل الرحمن حقانی په کابل کې په یوې چاودنه کې ووژل شو. په دې اړه پر نورو جزئیاتو سربیره دا موضوع به د سیاسي چارو له یوه کارپوه سره هم وڅېړو. د افغان خزو نجونو او بشري حقوقو لپاره د امریکا ځانګړي استاذ رینا اميري وايي د طالبانو سیاستونو د افغانانو کړهونه لاپسې ژور کړي دي. افغانان هم له دغه اوسني حالت څخه سرټکوي.
د بیان ازادي نه لرو، د فیسبوک پر صفحه داسې یو لیکنه نشو نشرولی چې هغه د انساني حقونو اړوند وي. د مرګ ګواښ پرې موږ ته کیږي.
د افغانستان د غرنیو سیمو یو شمېر اوسیدونکي وایي په غرنیو سیمو په تیره بیا په ژمي کې ژوند کول ډیر سخت دی.
بوشندې ولایت بلخ کوی
د بلخ ولایت په البرز غره کې اوسېږم. ډېرې ستونزې لرو. په ژمي کې چې کله واورې ووریږي د تګ راتګ لارې بندې شي.
نن د دسمبر یولسمه د غرونو د نړیوالې ورځې په مناسبت مو د افغانستان په غرنیو سیمو کې د میشتو اوسیدونکو وضعیت په یو راپور کې کتنه کړې. پر نورو موضوعاتو په راپورونو سربیره دا به هم واوري چې په کندهار کې خلک د برېښنا له لوړو بیلونو شکایت کوي.
دغه وروره موږ پاله کوو د برق د پاره د برق سره ډېر په عذاب یو بلان یې درانه دي.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
ازادي رادیو او ریزو د خبرونې لومړی موضوع تل کې څنګه چې مخې په خبرونو کې مو واوریدل، د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو سرپرست وزیر خلیل الرحمن حقانی په کابل کې په یوه چاودنه کې وژل شوی دی. طالبانو رسما تر اوسه د هغه وژنه وژل کېدل نه دي تایید کړي، خو یو شمېر چارواکو ازادي راډیو ته هم تایید کړي چې نوموړی نن سهار په یوې چاودنه کې وژل شو. که د هغه چاودنه رسما تایید شي دا به د طالبانو وخت له رسیدو وروسته د طالبانو د حکومت یو لوړ پوړی چارواکی وي چې وژل کېږي. د دې موضوع د نورو جزئیاتو لپاره زما همکار فرشته صحاق په سټډیو کې ده. فرشته جان، د خلیل الرحمن حقانی د وژل کېدو په اړه وروستي جزئیات څه دي؟
سلامونه تاسو ته نوري صاحب او ټولو اوریدونکو ته. د طالبانو د حکومت دوو باوري سرچینو ازادي راډیو ته تایید کړی چې د دوی د کډوالو او راستنیدونکو چارو سرپرست وزیر خلیل الرحمن حقانی په کابل کې په یو چاودنه کې وژل شوی دی. دغه سرچینو ان چې نه غوښتل نمونه یې واخیستل شي. ازادي راډیو ته ویل چې پر نوموړي دغه چاودنه نه د وزارت په انګړ کې شوې ده. د راپورونو لمخې په دغه چاودنه کې نورو کسانو ته هم مرګ ژوبله وښته ده، خو کره شمېر یې لا نه دی معلوم شوی. تر اوسه د چاودنې څرنګوالی هم نه دی معلوم او مسؤلیت هم کومې ډلې پر غاړه نه دی اخیستی. 50 کلن خلیل الرحمن حقانی چې د طالبانو د کورنیو چارو د سرپرست وزیر سراج الدین حقانی تره او د طالبانو د لوړپوړو چارواکو څخه وو نن په کابل کې د راپورونو پر بنسټ وژل شوی دی. دا د طالبانو د حکومت د کابینې لومړنی وزیر دی چې د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته یو چاودنه کې وژل شوی. د امریکا د خزانې وزارت د 2011 کال د فبروري په 9مه خلیل الرحمن حقانی د نړیوال ترهګر په توګه ونوموه. د امریکا بهرنیو چارو وزارت د هغو معلوماتو په بدل کې چې د نوموړي له نیولو سره یې مرسته کوله 15 میلیونه ډالر انعام هم ټاکلی و.
بله فرشته جان، له تاسو نه مننه. د سیاسي او سیمه ییزو چارو پوسټ مې یوسف زای هم د ټلیفون له لارې سره وصل دی. یوسف زای صاحب، خبرونه ته ښه راغلاست. د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو د سرپرست وزیر خلیل الرحمن حقانی د وژل کېدو په اړه مو څه اوریدلې دي؟
مننه. زمونږ معلومات هم همدغه دي چې ویل کېږي نوموړی د خپل وزارت په انګړ کې یا په مسجد کې په یو برید کې وژل شوی ده. ځینې زری دا وایي چې دا یعنی انتحاري برید وو، ځینې وایي چې نه دا د وړاندې نه ځای په ځای شوی برید وو. ځینې منابع دا وایي چې تقریبا یو لس کسه د خلیل حقانی په شمول په دغه برید کې وژل شوي دي. طالبان سره د دې پیښه شوې ده رسما تر اوسه خپل موقف نه څرګندوي، خو هغه ذرایع چې زمونږ د حقانی صاحب له کورنۍ سره نږدې دي هغوی تقریبا د هغوی د مرګ یعنی تاییدوي چې هغه وژل شوی ده په دغه چاودنه کې.
یوسف زای صاحب، لکه چې طالبان پر افغانستان واکمن شوی دی، په ډیرو غونډو او مراسمو کې چې خلیل الرحمن حقانی راڅرګندېده د سره به تل وسله په لاس و دا په دې معنا چې د خپل ځان د امنیت لپاره په خپل هم تدابیر نیولی وو، او دا چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هم پر سر انعام ټاکلی و ښایي د د امنیت لپاره نور تدابیر هم ټینګ نیول شوي وو. څه وشول چې د طالبانو دومره لوړ پوړی چارواکی په یو چاودنه کې وژل کیږي؟
زه فکر کوم دا چې د بزان سره یو وسله همیشه ګرځوله، هغه داسې یو کوچنی توپنچه وه او دې معنا دا نه و چې د یو جدي خطر سره مخامخ و. زه فکر کوم د ټول عمر په مقاومت او جهاد کې، د روسانو خلاف په مقاومت کې، د یو وروسته بیا د حقانی شبکه چې د جمهوري حکومت او د امریکایانو پر ضد جنگیدل، هغه وخت په دې کې فعال کردار لرلو، نو یو ډول له دې وسلې سره عادت شوی وو. خو بهرحال د نرموړي وجل کېدل به خورا زیات اغیزې ولري، بالخصوص د سراج حقانی چې د ورارو هغه د کورنیو چارو وزیر ده، او داسې ویل کېده چې خلیل حقانی اکثره د خپل وراره ډیر یو خیلاس حیثیت لرلو، او د ټولي مشورې او سیاسي مشورې او نظامی مشورې او د کلی ولس نه نیولې تر حکومت پورې د چلولو مشورې، او حکومت کې دننه د خپل ګروپ د لپاره څه ډول امکانات او په لاس راوړي هغه مشورې هغه ټولي دوه ورکولې. دا هم څرګنده ده چې کله 2021 کال کې د طالبانو حکومت رامنځته شو، او د طالبانو د حکومت په جوړېدو باندې څو ورځې ووتلې، بلکې اونۍ ووتې، په هغه کې هم د سراج حقانی نه زیات د خلیل حقانی کردار و چې هغه په دې تاکید کول چې د حقانی کربکی په تیرو شل کلن مقاومت کې تر ټولو زیات رغند رول لرلو، قربانیان ورکړي، په عامل ډېر غړي د لاس ورکړي دي. نو یو ډول سراج حقانی چونکه په خپل د عمر نه کم وو، او خلیل حقانی د سیاسي سرپرستی هم کوله، او په حکومت کې دننه ډېر ځل د خپل وراره په لپاره او هم د حکومت په جوړښت باندې خبرې کړې، دا هم ویل کېږي چې په دې وروستیو کې نوموړي کندهار ته سفر کړی و، هغلته هم هغوی یعنی په دې تاکید کړی و چې باید د ملت غوښتنې واورېدل شي، د حکومت د استحکام لپاره باید داسې کارونه ترسره شي چې ملت او د خلکو ترمنځ فاصله رامنځته نه شي. خو د نوموړي وجل کېدو په اړه باندې موږ دا ویلی شو چې طالبانو یو دښمن نه ده، ډېر دښمنان دي، او د دغه ډول برید پړه اکثره داعشیان په غاړه اخلي. خو بهرحال د طالبانو د حکومت د امنیت لپاره یو چیلنج ده چې دوی خپل وزیر ونه شو ساتلی او مشکلات ورته پیدا شو.
که څنګه تاسو یادونه وکړه چې د وراره د کورنیو چارو سرپرست وزیر سراج الدین حقانی په دې وروستیو کې په افغانستان کې د ځینو کړنو له امله د طالبانو پر مشر ځینې انتقادونه وکړل، داسې هم ویل کېږي چې ښایي د طالبانو په منځ کې ځینې اختلافات وی چې کچېرې دا له هغو اختلافاتو سره وتړل شي د نوموړي وژل کېدل به فکر نه کوي چې که څه هم تر اوسه پورې جزئیات څرګند نه دي د وژل کېدو یا د دې چاودنې چې نوموړی پکې وژل شوی دی، خو که دا په یو ډول باندې د داخلي اختلافاتو پیلامه وي، فکر نه کوي چې دا موضوع به نور هم جدي شي؟
خلک شکونه او ګمانونه خوبی، خو زه فکر نه کوم چې د طالبانو داخلي اختلافات نظر چې هغه په ډیرو حکومتونو کې د وزیرانو او د مشرانو ترمنځ وي، هغه د دومره جدي شي او دومره د هته ورسیږي چې یو بل د وجنو پیلامه شي. خو البته افغانستان یو ډیر خراب تاریخ لري، دلته سیاسینو حتی خپل مشران په خلوی باندې بالښتونه ایښي دي، یا جهادي مشران خپل قمندانان یو بل سره وجلی دي. بیا دغه وروسته د جمهوری حکومت په شل کلونو کې موږ لیدلی چې ډیر کسان د توتیو د خپلو اشخاصو توتیو ښکار شوي دي. خو فی الحال زه فکر کوم چې کداسې د اهمیت ووي چې دا باید څرګنده شي چې د تر شا چا لاس وو. خو ډېر امکان دا ده چې د دې برید پلا داعش په غاړه واخلي، خو اوسه پورې دا هم څرګنده نه ده. زموږ معلومات دا دي چې ویل کېږي لس کسان وژل شوي دي، او دا بم ځای پر ځای شوی ده، یا انتحاری راغلی دا برسته تحقیقات سرګندېږي. خو یو شی حقیقت سرګندېږي چې د حقانی په وجل کېدو سره به د کشر حقانی یو ډول خپل ښی لاس د لاسه ورکړو. هغه د دې دپاره یو امسا وه، یو قوت و، یو رهنما و. نو زه فکر کوم چې د حقانی شبکه به دغه په وجل کېدو سره خپل یو ډول خپل حیثیت کمزور احساس کړي.
د طالبانو د حکومت د جکپوري غړي په وجل کې دوسر څه فکر کوي چې لدی ورسته به آیا د طالبانو نور مشران هم د خپل ځان د امنیت په فکر کې لږ ډیر توجه کوي؟
دقیقا در دې نه وړاندې داسې د لوړې سطح وجنه چې شوي واغه د مزمل فنوم د طالبانو یو قومندان چې د بلخ والی وو په خپل دفتر کې وجل شو. نو طالبان خو مشران یې خاص کتی لري د خپل ځان د امنیت لپاره، او دا ډول پیخي مکمل ډول باندې مخنیول ناممکن ده. سره د دې چې طالبانو په افغانستان کې عمومي امنیت راوستي ده، خو بیا هم دغه ډول خال غلچکی بریدونه یا هدفي بریدونه هغه دیوازي په افغانستان نه، په ډیرو هیوادونو کې امکانات لري. خو بیا هم دا به طالبان لپاره یو چیلنج وي چې باید د خپل مشرانو امنیت خوندی وکي، او کدا ډول وزیران او نور کسان په دسي اسانی سره وجل کیږي چې خپل دفترونو ته بریدګر پسې ورځي. نو دا خو یو چیلنج ده، او طالبان همیشه د دوی مشران زموږ معلومات دادي چې ډیر کوشش کوي چې داسې ځینو کې څرګند نشي چې د داعشانو هدف وګرځي یا د نورو ګروپونو هدف وګرځي. خو بهرحال د طالبانو د چارواکو لپاره دا یو چیلنج ده، خو په عین حال کې دا نشو ویل چې دا یو عمومي امنیتي وضعیت خراب شوی، خو دا هم امکان لري چې دا د دغه ډول بریدونو یو پیل وي.
بله، کور ودان د سیاسي او سیمهیزو چارو کارپو سمی یوسف زیو چې د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته رسنیدونکو چارو د سرپرست وزیر خلیل الرحمن حقانی د وژل کېدو په اړه البته اړوند نور مسایلو په باب خپل نظر سره شریکو. د راپورونو له مخې خلیل الرحمن حقانی نن د وزارت په انګړ کې دننه په یو چاودنه کې وژل شو. ویل شوی په دې چاودنه کې یو شمېر نورو کسانو ته هم مرجوب لاوختې، خو تر اوسه دقیق جزئیات نه دي څرګند شوي. طالبانو حکومت هم رسما د هغه وژل کېدل نه دي تایید کړي، خو د یو شمېر جګپوړو چارواکو یې ازادي راډیو ته د هغه وژل کېدل تایید کړي دي. خلیل الرحمن حقانی د امریکا د خزانه وزارت لخوا د یو نړیوال ترهګر په توګه پیژندل شوی، او البته په 2011 کال کې او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هم د هغو معلوماتو په بدل کې چې په نتیجه کې نوموړی نیول کیږي یا وژل کیږي پر سر $15 میلیون انعام ټاکلی وو.
لشخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوبخالو
ل نړۍ
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او
د افغانستان په اړه نور راپورونه ته مخه کوو. د افغان ښځو نجونو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری وای د طالبانو سیاستونو د افغانانو کړهونه لا پسې ژور کړي دي. رینا امیری پرون د دسمبر 10 د بشري حقونو د نړیوالې ورځې په مناسبت په خپل ایکس پاڼه افغاني ټویټر په یو بیان کې د بشري حقونو پر ارزښت ټینګار کړی، او د افغانستان د روان کړکېچ د هواري لپاره اغیزمن بلل دي. نور په دې راپور کې
د افغانستان د ښځو نجونو بشري حقونو لپاره د متحده ایالاتو ځانګړي استازي رینا امیری ویلي د طالبانو سیاستونو د یو سولیز او باثبات افغانستان هیله له منځه وړي او د افغانانو کړهونه لا پسې ژور کړي. هغه لی امیری پرون سه شنبه د دسمبر 10 د بشري حقونو د نړیوال ورځې په اړه په خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې د بشري حقونو په ارزښت ټینګار کړی، او د افغانستان د روان کړکېچ د هواري لپاره اغیزمن بللی. نوموړي په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو په وړاندې د جنسیت پر بنسټ د زورونې او د اقلیتونو مذهبي ډلو ژورنالیستانو او د بشري حقونو د مدافعینو په اړه د طالبانو د سختو تګلارو یادونه کړي، هغه موضوع چې طالبان یې ردوي. رینا امیری ویلي په افغانستان کې د تیرو څلورو لسیزو جګړو د میلیونونو افغانانو بشري حقونه تروړلي، یو شمیر افغان میرمنې او ځینې ټولنیز فعالان هم وایي په افغانستان کې اوس مهال د طالبانو تر واکمنۍ لاندې ژوند کول له کړاوونو ډک دي. د ننګرهار یو ټولنیز فعال چې نه غواړي نوم یې په راپور کې خپور شي د غږ د بدلېدو په شرط ازادي راډیو ته وویل
د طالبانو هغه بندیزونه چې د بشري حقونو اړوند قسم دی چې نورو تر ستوني راوستي وو، د بیان ازادي نه لرو، د فیسبوک پر صفحه داسې یو لیکنه نشو نشرولی چې هغه د انساني حقونو اړوند وي، د مرګ ګواښ پرې موږ ته کېږي. نه یوازې دا چې په افغانستان کې په ښځینه قشر باندې بندیز دی، نارینهو ته د کار اجازه نشته، د وظایف هغه چا ته ورکول کېږي چې هغه د دوی خپل اقارب وي.
د ښځو د حقونو فعاله مسوده کوهستاني هم وایي افغانستان کې د بشری حقوقو د نقص په اړه د طالبانو له حکومت سره حساب کتاب وکړي. په همدې حال کې په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د جمهوریت حکومت دایمي استازولۍ د بشری حقوقو د نړیوالې ورځې په اړه په یو اعلامیه کې ویلي چې اوس مهال په افغانستان کې میرمنې له خپل ټولو بنسټیزو حقوقو څخه بې برخې شوې. په اعلامیه کې راغلي چې د طالبانو غیر انساني او غیر اسلامي سیاستونه نه یوازې د اسلامي او انساني حقوقو ښکاره نقص دی، بلکې له افغانانو او د افغانستان له راتلونکي سره ښکاره دښمني ده. دلامي پټکو د طالبانو لوري د هیواد نیم نفوس خزي اونجونی پټولنه کې لفال حضور منه کول به دغه هیواد د بیوزلۍ په نور متکی او بدبختۍ په لور بوزي. طالبان پر افغانستان تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته د ملګرو ملتونو او د بشري حقوقو د بیلابیلو بنسټونو لوري په پراخه بشري سرغړونو تورن شوی، خو د طالبانو حکومت تل دا تورونه رد کړي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد هم د پرون سه شنبه د بشري حقوقو د نړیوالې ورځې په اړه په یو غږیز پیغام کې ویلي وو چې د دوی د حکومت د محکمو او امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت لوري د ټولو خلکو حقوقو تامین دي، خو په کور دننه د طالبانو حکومت په خوځو او نجونو د کار او زده کړو په ګډون پراخه محدودیتونه لګولي، بیکاری زیاته او بیوزلي هم په بیساري ډول پراخه شوې ده.
ازادي راډیو اوري نن د دسمبر یولسمه د غرونو نړیواله ورځ ده. د هیواد غرنیو د افغانستان د غرنیو سیمو یو شمېر اوسیدونکي وایي چې په غرونو کې ژوند له ستونزو سره ډک ده. د چاپیریال ساتنې د یو شمېر کارپوهانو په وینا په افغانستان کې د څلورو لسیزو جګړو او ناامنیو په ترڅ کې د هیواد د غرونو ساتنې ته لږه پاملرنه شوې ده. په دې اړه نور جزئیات په دې تفصیلي راپور کې اورئ.
د افغانستان غرنۍ سیمې چې د دې هیواد د جغرافي لویه برخه تشکیلوي ګڼ شمیر افغانان پکې اوسیږي، خو وایي ژوند یې له ننګونو سره مخ دی. د غرنۍ سیمې یو شمیر اوسیدونکي وایي د سړکونو، برېښنا او روغتیایي مرکزونو په ګډون د دوی په سیمو کې بنسټیزې پروژې نه دي عملي شوي چې له امله یې له لومړنیو خدماتو ته د نه لاسرسي له امله له ګڼو ستونزو سره مخ دي. د بدخشان د واخان ولسوالۍ د غازیده سیمې یو اوسیدونکو افت خان د هندوکش په غرونو کې د خپل ستونزو په اړه ازادي راډیو ته وویل
مشکلات زیات
د هندوکش غره په سلسلو کې موږ له ډېرو ستونزو سره مخامخ یو. کله یوې خوا دغه غرونو له طبیعي یخچالونو ګټه اخلو، خو ورسره له کبل یې له یو شمېر زیانونو سره هم مخ یو. چې سیلابونه راشي، روغتیایي مرکزونه بند شي، انټرنیټ نه لرو. د بدخشان په واخان کې د هندوکش په غرونو کې هیڅ هم نه پیدا کیږي.
د بلخ د البرز غرونو یو اوسیدونکو عمر هم له ورته ستونزو شکایت لري.
د
بلخ ولایت په البرز غره کې اوسېږم، ډېرې ستونزې لرو. په ژمي کې چې کله واورې ووریږي، د موټرو پر وړاندې د تګ راتګ لارې بندې شي، چې له کبله یې په ډېرو ستونزو ناروغان مزار شریف ته لیږو.
خدای وازې د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې غرمیشتي خلک له ستونزو نه کړیږي، بلکې د پلازمینې په ځینو برخو کې هم هغوی چې په غرونو کې ژوند کوي د څښاک پاکو اوبو ته لاسرسی نه لري او د فاضله موادو د منظم سیستم د نه لرلو او سختو لارو د تګ راتګ له ستونزو سره مخ دي. د کابل د سیلو په سیمه کې د افشار غره یوې اوسیدونکي انیسی ازادي راډیو ته وویل
ایلان کې ما خدمت ده.
زه د افشارو سیلو په غره کې اوسېږم. وبنسته لجمات څخه د وبو یو نال رغلای خو د هغه وبه هم تروی دي. بشکای په 15 افغانۍ پلوري. سړک او لار نسته او خلک لډي رستون سره مخامخ دي.
د سختي مردم ژوندګي وکړه.
د چاپیریال ساتنې افغان پوهان په دې باور دي چې دغه هیواد غرونه د اوبو د اصلي سرچینو او چاپیریالي توپیرونو په توګه جدي پاملرنې ته اړتیا لري. دوی وایي د اقلیم بدلون، د ځنګلونو پرې کول او د غرنیو سرچینو غیر مسؤلانه استخراج دغه سیمې له ګواښ سره مخ کړي او د ډیرو افغانانو پر ژوند منفي اغیز کړی. په تیر جمهوری نظام کې د طبي پیښو سره د مبارزې په برخه کې د دولت وزیر او د کابل پوهنتون استاد نجیبا قافیم د غرونو د تاریخي، ټولنیز او فرهنګي ارزښت په اړه ازادي راډیو ته وویل.
کوه در افغانستان اهمیت اقتصادي،
غرونو په افغانستان کې اقتصادي، ټولنیز او تاریخي ارزښت لري. غرونه زموږ د سیمې طبیعت او جغرافیه ښکلې ساتي او جوړوي. له اقتصادي پلوه غرونه قیمتي ذخیرې دي. غرونه د رودخانو پیلامه بلل کیږي. که افغانستان غرونه ونه لري نو په یوې وچې سیمې به بدل شي.
از لحاظ اقلیمی
د چاپیریال ساتنې د برخې یو شمېر نور پوهان وایي د افغانستان غرونه د کانونو سربیره له ځنګلونو او طبي بوټو ډک دي چې د ځایي خلکو په ژوند کې مهم رول لوبوي. خو د دوی په وینا د څلورو لسیزو جګړو او د ځنګلونو بېدرېغه پرې کولو د دې هېواد غرونه زیانمن کړي. له ډلې اقبال همدرد وویل
په تیرو څلوېښتو کلونو کې په افغانستان کې د جګړو او ناامنۍ له کبله حکومتونو د غرونو او طبي سرچینو چې په غرونو کې موجودې دي ځانګړې پاملرنه نه ده کړې. په دې برخه کې له حکومتونو سربېره د سیمې خلکو د یادو طبي سرچینو په ساتنه کې مهم رول لري. خلکو ته هم باید عامه پوهاوی وشي څو په پوره پام له غرونو ګټه پورته کړي. که موږ د شته طبیعي منابع څخه ګټه وانخلو نو پاتې ځنګلونه او طبیعي ښکلا به له منځه ولاړه شي او په راتلونکي کې به موږ د غرونو د ښکلاو او زیرمو څخه بې برخې شو.
ومو غوښتل چې د غرونو د ساتنې په اړه د طالبانو د حکومت د کرنې، اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت نظر هم واخلو خو د دې وزارت ویان مصباح الدین مستعین زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. خو د دې وزارت پر ویبپاڼه په خپرو کړو معلوماتو کې راغلي چې د افغانستان د طبیعي زیرمو او ځنګلونو ساتنه د دوی لومړیتوب ده. د طالبانو د حکومت د کرنې، مالدارۍ او اوبو لګولو وزارت د ویبپاڼې د معلوماتو له مخې د افغانستان د طبیعي زیرمو او ځنګلونو د ساتنې لپاره د پروګرامونو پیلول د دغه وزارت له اساسي او روانو پروګرامونو څخه دي. په ورته وخت کې د طالبانو د حکومت تر واک لاندې د چاپیریال ساتنې ملي ادارې په خپله ویبپاڼه په خپرو کړو معلوماتو کې ویلي چې د دې ادارې د طبي مراسمو د ساتنې ریاست د هیواد په کچه د تنوع د ملي پلان له مخې د چاپیریالي سیمو ساتنه کوي. یادونه ده چې د دسمبر 11مه د غرونو نړیواله ورځ ده. ملګرو ملتونو دا ورځ په دې خاطر د غرونو په نوم نومولې چې د خلکو پام د چاپیریال او غرونو ساتنې ته واړوي. ملګری ملتونه وایي غرونه په نړۍ کې د 15 میلیونه انسانانو د استوګنې ځایونه دي خو د اقلیم بدلون، زیات استخراج او د هوا ککړتیا غرونه له ګواښ سره مخ کړي. د دې سازمان په خبره د نړیوال اقلیم د تودوخې دوام چې لامل یې د غرونو یخچالونه له منځه ځي دا د هغو خوږو اوبو په ذخیرو اغیز لري چې لامل یې د غرونو میش خلک چې د نړۍ تر ټولو بېوصله خلک دي د ژوندي پاتې کېدو لپاره له ستونزو سره مخ کیږي. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې ادارې د روان میلادي کال په لومړیو کې اعلان وکړ چې په تیرو 15 کلونو کې د افغانستان 34% ځنګلونه وهل شوي او له منځه تللي او د طالبانو حکومت په ساتنه او د پرې کولو په مخنیوي کې پاتې راغلی. افغانستان یو غرنی هیواد دی چې غرونه یې د قیمتي او نیمه قیمتي ډبرو، خوږو اوبو، بډایه سرچینې او بیلابیل ډوله وحشي ژوي او مرغان هم لري. د افغانستان د غرونو لوړه څوکه د نوشاخ په نوم یادیږي چې د هندوکش د غرونو په لړ کې موقعیت لري او لوړوالی 2092 مترو ته رسیږي. په افغانستان کې د غرونو مهمه سلسله د بابا غره ده. لوړه څوکه یې د شافولاد غر دی چې 15,160 متره لوړوالی لري. د پامیر غر، د سلیمان غر، فیروسکو او تور غر د افغانستان له مهمو غرونو بلل کیږي. غرونه له دې اړخه هم مهم بلل کیږي چې میلیونونه انسانان پکې اوسیږي او د خوږو اوبو د غني سرچینو په ګډون د نړۍ 25% حیواناتو ته واښه برابروي او د نړۍ د ځنګلونو یو په درېمه برخه ځنګلونه جوړوي.
مخکې په افغانستان کې د غرونو د نړیوالې ورځې په مناسبت مو د په غرونو غرنیو سیمو کې د میشتو اوسیدونکو د ژوند په اړه